السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2020 کال د نومبر د میاشتې 28 نیټه دا ملي امیر زاده مو د مشال ریډیو د مخام 500 بجو پخپرونه کې مهرکلی کوم. پخپرونه کې د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو پاکستان او سیمې په اړه د رپورټونو تر څنګ شننې مرکې او تبصرې لرو. خواول خبرونه له شاهین بنیری نو.
ستړي مشه ډومبیر دی وخت مهم خبرونه. د پاکستان جمهوری غورځنګ مشران وایي سبا به په پېښور کې د حکومت پر ضد لویا جلسه کوي. افغان حکومت نن سهار په کابل د بریدونو تور په طالبانو پورې کړی دی او د ملګرو ملتونو خبرداري ورکړې دی چې په یمن کې د تاریخي قاطع خطر ده. د خبرونو تفصیل. د پاکستان جمهوری غورځنګ مشران وایي سبا به په پېښور کې د حکومت ضد لویه جلسه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پېښور ضلعي حکومت ویلي د کورونا وایرس د خپرېدو له ویرې د جلسې اجازه نشي ورکولې. خو د پی ډی ایم مشرانو پرون پېښور پریس کلب کې خبریالانو ته وویل چې د خپل ټاکلي مهالویش مطابق به جلسه کیږي. د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن مولانا عطا الرحمن او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند عثمان کاکړ پرون مشال لیډو ته وویل چې د حکومت د اپوزیشن پر وړاندې د خنډونو اچولو په موخه دا ډول اعلان نه کوي. د پی ډی ایم په نوم د اپوزیشن ګوندونو د ائتلاف د سپتمبر پر 6 جوړ شو. تر اوسه په ګوجرانوالا کراچۍ او کوټه کې لوی سیاسي جلسې کړې دي. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې د کورونا دویمه چپه په خورېدو ده او د وایرس نه د مخنیوي لپاره بعد د جلسې اجازه نه ورکوي. د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی سلاکار کامران بنګش نن مشالی ډو ته ویلي که اپوزیشن جلسه کوي نو پر ضد به قانوني کاروایی کیږي. افغان حکومت نن سهار په کابل د بریدونو تور په طالبانو پورې کړ دی. د چارواکو په وینا د کابل په استوګنیزو سیمو کې پراکټي بریدونو کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او نور 1.5 ټپیان دي. د افغانستان د کورونو چارو د وزارت ویان طارق آریان نن په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې طالبانو په کابل ښار څلور ویشت راکټونه ویشتلي دي او په دې کې ځینې د بهرنیو سفارتخانو په خوا او شا کې هم پرېوتې دي. د بریدونو ذمهواري چانه د مندرې او طالبانو پکې لاس لرل مسترد کړي دي. افغان ولسمشر اشرف غني دا بریدونه غندلي او یو ځل بیا یې په تشدد کې د کموالي او اوربند غوښتنه کړې ده. د پاکستان د شخصي سکولونو ټولنې د تعلیمي ادارو د بندولو په اړه حکومتي وړاندیز رد کړی دی. د پاکستان وفاقي وزیر شفقت محمود د نومبر په 13 ویلي وو چې د کورونا د مخنیوي په موخه د سکولونو او تعلیمي ادارو په تړلو غور کوي. خو د پاکستان د شخصي سکولونو د ټولنې مشر مرزا کاشف بیگ پرون په لاهور کې یو خبري غونډې ته وویل چې د حکومت تجویز نشي منلی او که فشار پرې واچول شو نو پراخې مظاهرې به وکړي. پاکستان تر دې وړاندې په مارچ میاشت کې هم د کورونا د مخنیوي په موخه تعلیمي ادارې تړلې وې. پښتون ژغورنې غورځنګ بنو څانګې د مشرانو وزیرستان ته تللې چیغه د خدي او مچیخېلو ترمنځ په روانه جګړه کې د درې ورځو په اوربند کې بریالي شوې ده. د خدي او مچیخېل قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر تربګني له کلونو را روانه ده. د 1300 ورځو راهیسې یو ځل بیا د یو بل پر ضد مورچو ته خطرې دي او په یو بلې په درنو او سپکو وسلو ډزې پیل کړي دي. یاد چیغه په بنو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښانو حاجي عبدالصمد خان او ندیم اسکر په مشرۍ د نومبر په 19 میر علي ته تللې وه او هلته د درې ورځو په اوربند کې بریالی شوې ده. او ملګري ملتونه په یمن کې د تاریخي قاطع خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو ستر سکتر انتونیو ګوترش ویلي جنگ ځپلې یمن ډېر نږدې د قحط د یو داسې خرابې سپې سره مخ کېدونکي دي چې نړۍ به په 1300 لسیزو کې نه وي لیدلې او د میلیونونو خلکو ژوند به اغېزمن کړي. د ملګرو ملتونو لخوا په یمن کې د قاطع په اړه د نومبر د 6 نیټې دا خبرداری په داسې حال کې ورکول کیږي چې امریکا په پام کې لري چې د یمن د حوثي یاغیانو ډله د بهرنۍ ترهګري ډلې په لیک لړ کې شامله کړي. سو پر ایران فشار واچول شي څوک چې د دغه ډلې ملاتړ کوي. خو خیریه اداره وایي که امریکا دا ګام پورته کړي نو د یمن د 24 میلیونو وګړو 80% کې برخې ته به د مرستو رسول د خطر سره مخ شي. دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ د خیبر پختونخوا حکومت وای پاکستان جمهوری اتحاد ته سبا له په پیښور کې د جلسې اجازه نشته. د اعلی وزیر د اطلاعات او سلاکار کامران بنگشوای
حکومت بالکل اجازت نه دی ورکړې ورته، د هغه باوجود دی د قانون خلاف جلسه کوي. مونږ به خپل چې کم قانوني آپشنز دی هغه به مونږ یوز کوو، مونږ په دیوانه مقدمات هم کول شو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وای په مصالحت کې په میرعلي کې د دوو قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر روانه شخړه کې درې ورځنۍ اور بند شوی. د جنوبي وزیرستان د شکې او بدر اوسیدونکي وای په سیمه کې د ځنګلاتو بې دریغه وهل روان دي چې باید ودرول شي.
ځنګلې کټای چې مشکی کم خمنې کنه چې زړه دې لغاسي او غاغونې ته خنجر څوکر پرو وای وی نه ځنه چې ځکه چې موږ وطن خوشالای دی او په ځنګل باندې خوشالای دی.
د خیبر د لنډی کوتل اوسیدونکي وای د بجلی د ناروا لوډ شیډنګ نه تنگ راغلی دي.
جما اور سره پشپک گھنٹے فیصلہ اکڑا چې په 24 گھنٹے کې پشپک گھنٹے بجلی وی نور بنی نور پشپک گھنٹے کې شپک منټه اوس بجلی نشته، اوس خدا سے نمبر چلو شو چې دوه ورځې بجلی دوه ورځې نه جمپرې کټي.
نور رپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پېښور ضلع انتظامیه د اپوزیشن ګوندونو په ائتلاف پی ډی ایم غږ کړی چې پېښور کې د خپل جلسه اوس انډوي ځکه چې د کورونا وایرس د خپرېدو یره لیدل کېږي او حکومت د جلسو اجازت نشي ورکولی. خو بل پلو د یاد غورځنګ مشرانو پرون په پېښور کې په یو خبري غونډه کې وویل خپل جلسه به په هر حال کې کوي. اپوزیشن ګوندونو تر دې وړاندې په نورو صوبو کې هم ورته لویې جلسې کړي چې پکې یې له وزیر اعظم نه د استعفا غوښتنه کړې. خو تحریک انصاف وایي حکومت به خپل وخت پوره کوي او د اپوزیشن په درغلو تورنوي. نور حال له پېښوره شانواز ترکزی راکوي.
جمهوری تحریک پاکستان ویلي چې دوی به هر حال کې سبا په پېښور کې جلسه کوي. بلخوا د پېښور ضلع انتظامی مشر د جمهوری تحریک لخوا د جلسې کولو درخواست رد کړی دی. ویلي دي چې تحریک ته د کرونا د دویمې چپې د خورېدو له وجې د جلسې اجازت نشي ورکولی. خو د جمهوری تحریک لخوا ویل شوي چې دوی د ضلع انتظامی مشر لخوا اجازت نه ورکول هم نه مني او له وړاندې ترتیب شوي شیډول مطابق به دوی خپلو جلسو ته دوام ورکوي. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سیکرټري جنرال او د صوبایي سملي غړي سردار حسین بابک پرون په پېښور پرس کلب کې یو خبري کانفرنس وروسته مشهد رډیو ته وویل
تاسو ګورئ چې د پی ډی ایم لخوا چې کوم احتجاجي تحریک شروع شوی دی دا خو د دې ملک د بچکولو لپاره دی، په دې ملک کې د جمهوریت راوستو لپاره دی، په دې ملک کې دا کم انساني حقوق چې پامال کیږي، دا کم آئینی حقوق چې پامال کیږي، یا په دې ملک کې په آئینی دایره اختیار کې چې د ټولو ادارو کم متعین اختیار دی پاغه کې دخل اندازی کیږي، پاغه کې اثر اندازی کیږي، نو داغي خلاف دا مومنٹ دی. دا خو غریبانان دې څه کولای شي چې لکه مثال دی وایي چې مونږه اجازه نه ورکو، نو دوی نه بشو کې اجازه غواړي او دوی اجازه ته خلک
په پېښور پرس کلب کې د تحریک ټولو ګوندونو غړو په شریکه خبري کانفرنس کې وویل چې دوی به د شیډول مطابق ټولې جلسې خامخا کوي او تر هغه غوښتنو چې دوی وړاندې کړي دي تر د منلو پور به د حکومت په ضد دغه شان احتجاجونه هم جاري ساتي. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې مشر مولانا عطاور رحمان مشهد رډیو ته وویل چې د کرونا د اس او پیس خیال خو پخپله وزیر اعظم نه دی ساتلی او په لنډو ورځو کې جلسې هم کړي دي، نو د جمهوری تحریک جلسو ته د کرونا بهانه نیول دا ثابتوي چې حکومت یریدلی دی.
بله ورځ دوی په خپله جلسه کړې ده په سوات کې، هغه ټیم کې کرونا نه و. دا پارون نه بله ورځ په گلګت بلتستان کې چې کوم انتخابات او سودا لوی لوی جلسې کړې دا دلته کرونا نه و. په 22 تاریخ باندې په سوات کې یو بل سیاسي پارټۍ ته اجازه ورکړې ده، هلته اوس کرونا نشته. په 22 تاریخ باندې په سوات کې کرونا نشته، په پېښور کې کرونا ده. نو دا ټول هغه هتکنډې دي چې دوی د جمهوری حق استعمالولو لپاره اپوزیشن کوم لار خپل کړی ده، د هغه حکومت لار نیولو لپاره دوی د کرونا له پردې شاته ځان پټول غواړي.
یا تحریک د روان کال د ستمبر په شلمه د پاکستان د یولسو سیاسي او د اپوزیشن ګوندونو لخوا جوړ شوی چې له دې وړاندې د پنجاب په ګوجرانواله، د سند په کراچۍ، د بلوچستان په کوټه کې جلسې کړې دي او سبا د خیبر پختونخوا په پېښور کې جلسه ده. د تحریک د غوښتنو سره سم موجوده حکومت دې ختم شي، نوې انتخابات دې وشي او داسې نورې غوښتنې هم دوی کړې دي. د موجوده حکومت لخوا هم ویل شوي چې حکومت د یاد تحریک سره مذاکراتو ته تیار دی، خو د تحریک لخوا ویل شوي دوی اوس له هیڅ یو چا سره مذاکرات نه کوي. د تحریک دننه د شامل ګوندونو مشرانو تور ولګاو چې صوبایي حکومت د ټولو ضلعو انتظامیو ته ویلي چې ځای په ځای د لارې بندې کړي، د گاڑو اڑو والا تی ویلی چې جلسو له ورتون کې خلکو له باید گاڑی ورنکی او د دوی هغه بینر چې ور باندې د جلسی زیونه نیټه او نور معلومات لیکلی په ځین زیونو کې خطه کړی هم دی. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي یو مشر او سینیټر عثمان کاکړ مشال ریډو ته وویل چې حکومت د جمهوریت تحریک د ماتور دپاره کوشش کوي خو دوی یو موټی دي او په هیڅ یو ډول به دغه اتحاد مات نه کړي.
دائم دونو لوی خلاف ورزه کیږي ډېر تاواني خبره ده. د دوو سکرور ولس مناسب ګرانی ده، بیروزګاری ده، بدهمنی ده، بد حالت دی او د خوار ولس ته دا یو پرچی سیده سیده مفت ده. هغه به لام د حق نور کول کیږي د خپل مرزي کونسلر یا چیرمین یا ناظم یا صوبایي قومي اسمبلی ممبر یا سینیټر یا وزیر اعظم یا وزیر اعلی راولی. دا خو بیخی په دنیا کې نشته. ولس دې د دې تذکر روان دی مسلسل په پاکستان کې.
د پاکستان جمهوریت تحریک سبانه جلسې لپاره د پیښور د لزا کروټ ځای ټاکل شوی او د جلسې د شروع کېدو وخت د اورس 11 بجې مقرر کړی هم دی. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د اطلاعاتو سلاکار کامران بنگشوای پاکستان جمهوریت تحریک ته این او سی نه د ملاوه خو بیا هم هغوی د قانون خلاف خپلې جلسې ته تیاری کوي. نوموړي د نومبر په 20 له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل که پی ډی ایم دغه جلسه وکړه نو دوی به په قانوني لارو چارو لاس پورې کوي. کامران بنگشوای د عوامو د حفاظت لپاره له اپوزیشن نه د ذمهواره رویې تمه کوي. اپوزیشن ګوندونه وایي هرو مرو به دغه جلسه کوي. له نوموړي سره د مشال ریډیو خبریال غلام غوث خبرې کړې دي چې په سر یې کې ترې د دغه جلسې په اړه پوښتنه کړې.
حکومت بالکل اجازت نه دی ورکړې ورته، دي ته NOC نه ده ملاو شوې، د هغې باوجود دي د قانون خلاف جلسه کوي. نو مونږ به خپل چې کم قانوني آپشنز دي هغه به مونږ یوز کوو. مونږ په دې باندې مقدمات هم کولی شو، مونږ سره نور هم آپشنز کلاو دي. د دې نه علاوه چې کم دی، مونږ د پښتنو د روایاتو مطابق، زمونږ سیاسي او جمهوري او د پښتنو روایاتو مطابق مونږ جرګه هم جوړه کړې وه، هغې نه هم دي وتښتېدل.
هغه جرګه کې دی ګډون ونه کړ، څه وکړه
دی چې کوم دی مونږ چې ولا دعوت ورکو نو دی رضامندی وکړه چې مونږ راځو. او په آخري ټایم باندې مونږ د میډیا نه خبر شو چې هغه ناراضي، نو دا انتهایی افسوسناک او زمونږ د روایتو خلاف خبره ده.
اوس خو جلسې ته هغه بالکل حتمی شکل ورکړې ده. دا ماخان ته بلاول بوتو زرداریم په خبر تر روان دي. د مخکنه افتاب شرفا او مولانا فضل الرحمن هم دلته موجود دي او مریم نواز هم سبا روانه ده. نو دې حوالے سره د غدي دلته خو بیا چې دغه غټ لیډران او نېشنل لګر خلک راځي نو د سکیورټي مسلې به هم وي. نو دغه حوالے سره به تاسو څه
حکومت دریوانا اینگلز باندې ګوري؟ یو زمونږ چې د کورونا صورتحال ده، پاغي کې د عوامو حفاظت، یو چې کم دا را روان دي قیادت د دی او د دې ورکران داغي حفاظت، او دریم زمونږ د اکونومي حفاظت. نو دا دریوانا اینگلز باندې به حکومت خپل ذمہ داری پوره کړي. اپوزیشن غیر ذمہ دارانه رویه خپل کړي ده. مونږ د اپوزیشن نم تمل روشي په دې دریوانو خپل مغور کړي.
اپوزیشن یو سوال دا کوي چې د ګلګت بلتستان الیکشن وشو، حکومت هم خپل کمپین وشلاو او اپوزیشن هم وشلاو، او پاغه کې داسې د ذمہواری مظاهره و نه شو. وس لکه د یوې جلسې د وږي هغه دا و چې هم دای تر ځخلم د دې جواب تاسو ته ورکړم.
د کورونا دویم لهر چې NCC ډیکلیئر کړلو او هغه نه پس مونږ خپل ټولو نه غټه جلسه کوم چې مونږ د رشکۍ په مقام باندې کوله، د سپیشل اکنامک زون چې کوم د CPEC په تحت باندې، پهلا نه سپیشل اکنامک زون دی، هغه په تحت باندې چې کوم مونږ جلسه کوله هغه مونږ ملتوي کړله. خو حکومت ته صرف دا پریشانی ده چې آیا د دې جلسې نه بعد که د کورونا کیسز کې اضافه زیاته شول نو دا غي ذمہواری به مکمل
دي. حکومت د اپوزیشن چې په دا جلسو کې کمی خبرې اترې کوي او کم دا مطالبه کوي چې بس دا حکومت د استعفا ورکړي او نوې الیکشن دی وشي، دغه حوالے سره تاسو څه جواب ورکوئ؟
دا خو د دې یو ارمان کې دی شي، یو خوب کې دی شي، خو جمهوری حکومتونه او چې کم د عوام په مینډیټ باندې راشي هغه داسې طریقو باندې نه ځي. دی سره جواز نشته دی، دی یو بیجا بیانیه جوړه کړی ده د حکومت خلاف، د پاکستان د سټیټ آف پاکستان خلاف دی یو بیانیه جوړه کړی ده چې دا هیڅ قسم ته پاکستان ته فائدہ نشته دی، دی ته فائدہ نشته دی، بلکې د پاکستان دشمنانو ته دا غي فائدہ ده.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر سلاکار کا د اطلاعاتو سلاکار وبخه کامران بنگشو چې لمشال ریډیو سره خبرې کولې.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران وای لبنو دا د دوی په مشران او ځوانانو باندې مشتمل چغې په میرلي کې د دوی کامونو خدی او مچخیلو ترمنځ ځمکې په سر روانه شخړه کې کامیاب مذاکرات کړي. د غورزنګ مشران او ځوانانو د هڅو په اساس دواړه قبیلې درې ورځنی اوربند ته رضا شوي چې مخکې د څو ورځو راهیسې په یو بل وسله کاروله. د غورزنګ غړي وایي اوس هم هلته لګیا دي چې دواړه قبیلې له مورچو راښکته کړي او له حکومت نه هم خواست کوي چې د ستونزې په حل کې خپل رول لوبوي. لسیمینا د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر اورو.
پښتون ژغورنې غورزنګ بنو سنګ مشران حاجی عبدالصمد خان او ندیم اسکر په مشرۍ کې وزیرستان ته د ځوانانو تللې چیغه د خدی او مچی خیلو ترمنځ روان جنگ کې په درې ورځو اوربند کې کامیاب شوي. د میرعلي خدی او مچی خیل قبیلې د ځمکې په سر شخړه روانه ده چې د تیرو څو ورځو نه د یو بل په ضد مورچه ځن شوي او په یو بل سپکا او درنه اسلحه کاروي. یا د چیغه لبنو نه دوه ورځې وړاندې میرعلي ته تللې چې پرون په درې ورځو اوربند کې کامیاب شوي. د شمالي وزیرستان پښتون ژغورنې غورزنګ یو فعال سید انور داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د بنو او وزیرستان غورزنګ مشران او ځوانان د دواړو قبیلو ترمنځ درې ورځې اوربند کړي. اوس د اوتمانځای مشرانو سره شریکه لګیا دي. د مشرانو او حکومت نه خواست کړي چې دواړه قبیلې له جنگ منع کړي او د خبرو د لارې شخړه حل ته بوزي.
د بانی د غورزنګ د سانګ حاجی عبدالصمد د ندیم اسکر په مشرۍ شه د بانی ملګری چی غرو کړله او د دوه ورځې نه دلته لګیا دي. په میرلی شه او د خدیو د مچ خیلې په لمان شه په درې ورځې اوربند شه دی کامیاب شول. میشتول ور سرای نن د دوی سره د دې مسالې د درفا حل د پوره کوششینه لګیا دي. د اوتمانځای مشرون دی پاغه منداز راخ کی چې د خپل کردار ولې باوی په دې مسالې حال شه او خدیمه چې خلې دا ریکوست کې چې توی د امیر شه پریز دی او په حکومت باندې مز دا ځخ کې چې دا د حکومت فرض دی چې دا خپل ریټ قائم کو وانده کسون دی میرچه نه روکیس کو او د مسلې پورا منحل تلاش کو.
د خدی او مچی خلو ترمنځ خړه د غلطه د شلونه تر 15 زرو پورې کاناله خوشکا بنجر زمکه په سر روانه ده چې دواړه قبیله د خپل جایداد غاڼي او په عدالت کې هم دغه کیس د بحث لاندې دی. ځایي خلک وایي چې دواړه قبیلې د قانون او آئین لاندې د ستونزې حل غواړي خو لا هم پیچلې ده چې سم شوې نه ده. د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان وایي چې مختلف مشران او جرګې لګیا دي د ستونزې د حل هڅه کړي. دواړه قبیلې باید قانون لاندې هواري ته غاړه کېږدي، له تشدد او جنګ ډډه وکړي، کنی مجبور دی چې قانوني اقدام واخلي. د خدی او مچی خیلو ترمنځ د ځمکې په سر یا د شخړه د کالونو راهسې روانه دی چې 2003، 2013 او اوس 2006 کې بیا سر راپورته کړي. په بیا بیا پکې د اوتمانځای مشرانو جرګې کړي. عدالت کې هم دغه کیس روان دی خو لا هم دغه ستونزه حل نشوه چې دواړه قبیلې پرې رضا شي. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
د مشال ریڈیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریڈیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
MASHAALRADIO.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د جنوبی وزیرستان د شکه او بدر سیمې اوسیدونکو وایي د لرګو کاروبار کوونکو لخوا د ځنګلونو وهلو درولو کې ځایي انتظامیا ناکامه شوي. دوی وایي په سیمه کې ځنګلونه بې دریغه وهل کیږي چې باید مخنیوی وشي. د جنوبی وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال مشال ریډیو ته ویل چې د ځنګلو وهلو مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي دي او پکې د ککړو کسانو خلاف به کاروایی کیږي. لسیمې نه د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسعود نور رپورټ لری.
د سویلی وزیرستان شکی اوسیدون کیو مشال ریڈیو تا ویلی دی چه ده بدر او شکی پسیمو کشه ده لارگو تا جرانو ده لاسا ده زنگلو بے کچا واحل روان دی او مکامی انتظامیا پا دا سیما کشه ده زنگلو پا جغورنکشه پا مکامالا توگا ناکاما شوی دو ده شکی نوی کوٹو سی دون کئی رامان اللہ ده زنگلو واحل و حال مشال ریڈیو تا پا دا رنگ بیاناوی
زنگلی کٹایی چی مشکی موینی او مانا ها چی خالی دا کبلی طرف تا گا ما خدابی دخت طرف تا غرمو میج میجو تا کسی وی قسم پر اغرینا من دلی خړ وخیږي قسم خمانه کنا چې زړه دې دغه سی او غو نه ته خنجر څوک پر وای وی نه نه چې ځکه چې موږ وطن کښلای دی او په ځنګل باندې کښلای دی کنا
د ماندته کلی او چې دونکو حضرت علی ویایي چې د ځیلې ځنګلو ادارا دا په ځنګل او وحلو کښې ملوث کسانو په خلاف دا کاروایی وکړي
نستر کټ کوي او څېړې شول او دا د مسجد کیم سایډ دی لکه بدر شو بارې شانګای شو او دا سی نتیجه شول دغه سایډ نه روي پشکی کښې دا د څلور سایډ ته دي لکه نارائن شه څلور شه په دغه سایډ شه بټه شته دی مرزا داسې آیي چې دا کیم ډیپارټمنټ دی د فارسټ دا د دغه خلاف بھرپور اکشن ه وخلي او انشاءالله د لکې خلکو د مکمل سپورټ کو
کمال احمد ویایي چې په سیما کښې د ضلع ځنګل ادارې چارواکي نشته دی او پولیس د لارګو ګاډیو نه پیسې واخلي او بیا د تګ اجازت ورکړي
چې چېرته کټ کېږي ورته څوک غږ نه وی ته کو بل سیمه پولیس والا دي بالکل یارې وی ته کولاو کړي دي او دله ته چې ډرسنې هڅه ووینی په دسې کښې اکشن ته وخلي خو هغه د غږ پېره وخلي پیسې ځنه وخلي چې دره پیسې وروګوې بیا توس دندا لرګي بیا وړی شي بیا چې پیسې نه ورکوي بیا هغه لرګي بیا زه بد کړو نه د فارس ټوله شته چې کومه کولا جوړوي ه دا لګایي په غرینه کښې هر یې ویني یا پولیس والا یې ویني ایس ایچ او یې ویني هر څوک یې ویني بهرحال هېڅوک داس حصه پېره چا غږ نه دی پرده کړی
د سویلي وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي د لرګو سمګلرانو نه د پولیس پیسې اخیستلو خبره ردوي او ویایي چې که د چا سره په دا حواله سره ثبوت وي بیا د ده ته شکایت وکړي چې دای د خپل پولیس والو په خلاف کاروایی وکړي
اصل کښې دا کار دی د دې خپل ډیفو دی ما هغه ته څو د ریکویسټ وکړو چې مسلمان را شه دا ځنګلې تباه کېږي لږ منډه ووه هغه وایي چې سیکورټي ما چې لس ته په کار وي زه شل در کوم خو ته را خو شه که نه یا خپل نفسي را ولېږه چې را شي وګرځي مونږ ته کمپلینټ وکړي چې د کوم یو مسلې چې خپل ډپارټمنټ وي هغې کښې پولیس ډایرکټ مداخلت نه شي یو کس را شي واڼه کښې سبا را ولېږه د ده د هر قسمه سیکورټي دي مور خو یو کس ما ته کمپلینټ خو وکړي که نه چې یاره یا ما نه دور اخېستي پېنځه زره خو لا ډېر شی دی پېنځه روپۍ دي میادي کړي نو بیا یم زه ځای موار یم بیا ته ګوره چې زه هغې خلاف اکشن اخلم که نه خو کمپلینټ خو په کار چې څوک خو را شي که نه
ډیپټي کمشنر خالد اقبال مشال ریډیو ته وویل چې د ځنګلو غیرقانوني وهلو کښې ملوث کسانو په خلاف به زر کاروایی شروع کړای شي
ته چې کوم آن سپاټ فاینز یا خو شروع دي کې تقریبا پانچ لاک پورې دا شوی هم دی فاین اوسه پورې چکی والا لسټ ما تیار کړی دی یو تیار شوی دی دویم باندې کار روان دی او اسپیشلی چې د چا سره چې انفال دي او هغه کښې استعمالېږي خمرنګ بریګیډ سره او دغه سره مونږ هغه دواره ته پاتې دي بس دې طرف ته درې هغه شوي دي نوټیفای شوي دي کار هم روان دا کوم فاین چې مونږ کړي دي هم په درې باندې کړي او هغې طرف والا مونږ هغه سره خمرنګ بریګیډ سره هغه روان دي هلته اسټبلشمنټ فارسټ والا
د شکی اوسېدونکو دا هم وویل چې د لارګو کوئلې تاجران غیرقانوني طریقې سره د انګور ډا په لار د لارګو کوئلې افغانستان ته سمګل کولې باندې لګیا دي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځی اونیز پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پر لس نیمو بجو
د ځوانانو غږ
پر دولس نیمو بجو
د مسافرو غړی
پر یو بجا
هارون باچا هنری غړی
پر دونیمو بجو
سروے
پر درینیمو بجو
د مشال پنوم
پر څلورو بجو
د مشال مرکا
پر څلور نیمو بجو
د انټرنیټ او ټکنالوژۍ شرکتونو په پاکستان کې د خپلو فعالیتونو درولو ګواښ په داسې حال کې کړی چې وفاقي حکومت د ډیجیټل موادو سینسرشپ په اړه چارواکو ته پراخه واک ورکړی شنونکي دا اقدام د بیان د ازادۍ محدودول بولي د نوو قواعدو سره سم د پاکستان حکومت د ټولنیزو رسنیو کمپنۍ جرمانه کولی شي چې نا نامناسبه موادو خپرولو مخنیوي کې ناکامه شي وفاقي وزیر فواد چودھری مشال ریډیو سره په خبرو کې د حکومت د اقدام دفاع کړې او ویلي دي چې د ټولنیزو رسنیو قواعد د وخت ضرورت دی نور تفصیل ګل ایاز را کوي
د اسیا انټرنیټ ائتلاف چې د ګوګل، فیسبوک او ټویټر په شمول د تکنیکی شرکتونو استادیتوب کوي، د نومبر پر شلمه خبرداري یو ورځ وروسته لاغي ورکړي چې په پاکستان کې حکومت د رسنیو تنظیم کوونکو ادارو ته پراخه واک ورکړ. ائتلاف په بیان کې ویل چې د پاکستان نوی قانون د انټرنیټي شرکتونو د نخښه کولو په معنا دی او دا د اندېښنې وړ خبره ده. د نوو قواعدو سره سم د ټولنیزو رسنیو شرکتونه یا د انټرنیټ سهولت ورکوونکي به په هغه صورت کې تر 3.14 میلیون ډالر جرمانه کیږي که چېرې د اسلام بدنامولو، ترهګرۍ ته وده ورکولو، د کرکې او فحاشي خپرولو او یا ملي امنیت ته خطر پیښونکي موادو خپرولو مخنیوی ونه کړو. د پاکستان ډان ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي چې د ټولنیزو رسنیو شرکتونه دې ته اړ کړل شوي چې په پاکستان کې خپل دفترونه پرانیزي او د هیواد تحقیقاتي ادارې ته معلومات ورکړي چې لوستلو او د پوهېدو وړ بڼه کې وي. آسیا انټرنیټ ائتلاف په بیان کې ویلي په مقامي کچه د معلوماتو غوښتنې به د خلکو آزادۍ ته زیان ورسوي. د دې ترڅنګ په پاکستان کې ډیجیټل اقتصاد ته به هم زیان ورسیږي. په بیان کې راغلي چې نوې قواعد به د دې غړو لپاره هم مشکل جوړ کړي چې د دوی خدمات پاکستانی کارکوونکو او سوداګرو ته ورسوي. د ډیجیټل حقوقو فعال او بایټس فار آل مشر هارون بلوس د نومبر پر 28 مشال اړ ته ویل دا قواعد د شخصي معلوماتو راښکاره کولو خطرونه رامنځته کولی شي.
تاسو وګورئ چې د سوداګرو او نور خلکو لخوا کوم غبرګون مخته راغلی دی او هغوی ویره لري چې په دې اقدام سره به بلیک میلینګ یا زورونه لا نور زیاته سي. د نوو قواعدو له مخې لوی کمپنۍ دې خبرې ته پابند دي چې کله هم ریاست د چا معلومات اخیستل غواړي نو دغه کمپنۍ به ورکوي. دا قواعد نه یوازې د عامو خلکو د بیان پر ازادۍ باندې کتغن لګوي، بلکې ځانګړي ډلې لکه خبریالان، د بشري حقوقو فعالان او سیاسي فعالان به متاثره سي. دا هغه طبقه ده چې د حکومت پر پالیسیو نیوکه کوي. دا په پاکستان کې د سنسرشپ یا بندیزونو د تاریخ تسلسل دی.
هارون بلوس وی چې بایټس فار آل پلان لري چې دا قواعد په عدالت کې چیلنج کړي. د پاکستان وزیر اعظم دفتر مخکې ویلي وو چې نوې قواعد له هغې وروسته جوړ کړل شوي چې د ټولنیز میډیا ویب پاڼو د پاکستان ضد او فرقه‌ایز مواد لرې کولو کې لزنډه کار اخیستی. خو د پاکستان وفاقي حکومت دریځ لري چې د ټولنیزو رسنیو نظم ساتل د وخت ضرورت دی. د ساینس او ټکنالوژۍ وفاقي وزیر فواد چودري د نومبر پر 28 مشال اړ ویل چې باید د ټولنیزو رسنیو کمپنۍ په پاکستان کې دننه دفترونه پرانیزي.
سوشل میڈیا کے اوپر ریگولیشن ہونا تو بڑے امپورٹنٹ کیونکہ اس کا جو مس یوز ہے.
د سوشل میډیا قواعد ډیر زیات مهم دي ځکه چې په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو ناسم کارول ډیر زیات دي. په سماجی رابطو وب پاڼو جعلی خبرونه ورکول کیږي او د دې مخنیوي ضروری دی. دویم خبره دا ده چې د قواعدو د ناسم استعمال مخنیوي هم پکار دی. داسې هم نه ده چې حکومتي چارواکي قواعد په ناسمه توګه استعمال کړي، پر دې خبر کېدی شي. بل دا خبره چې دا کمپنۍ په پاکستان دننه دفترونه نه پرانیزي چې لکه بلې د ډیجیټل اشتهاراتو ټوله پیسې بهر ځي. موږ غواړو چې سنسرشپ نه وي بلکې قواعد وي او د دې په طریقه کار خبرې کېدی شي. فواد چودھری زیادہ کړه چې د ټولنیزو رسنیو کمپنۍ دی حکومت ته وړاندیزونه ورکړي. تر دې سو ونې مخکې د پاکستان وفاقي حکومت په لنډمهاله توګه د ویډیو شریکولو پر اپلیکیشن ټیک ټاک بندیز لګولی وو چې د حکومت په خبره غیر اخلاقي او نامناسب موادو خپرولو شکایتونو ترلاسه کولو وروسته یې دا ګام پورته کړ. د ډیټا رپورټل نومي ویب پاڼې تر مخه په پاکستان کې د روان کال جنوري میاشت پورې د ټولنیزو رسنیو شاوخوا 10 میلیون کاروونکي دي. ترسنګ په هغه هیواد کې د انټرنیټ صارفینو شمیره 6.8 میلیون ده.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزه خلی او سترګو تلاسونه مور وړي، له خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي، فلاس او غیګ روغبړ مکوي. کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورل شي.
دا تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د مشال ریډیو پروګرامونه تاسو د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. که د مشال ریډیو پروګرامونو په اړه مونږ ته تجویز راکول غواړئ نو دایله لپاره هم مونږه شمیره لرو، پای راته خپل پیغام پرېږده. اوس وخت شوه دی د ماخام 5:30 بجې. لنډ خبرونه به له شاهین بنیری نه واورو.
د پاکستان جمهوری غورځنګ مشران وایي سبا به په پیښور کې د حکومت ضد لوی جلسه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پیښور ضلع حکومت ویلي د کورونا وایرس د خپرېدو له ویرې د جلسې اجازه نشي ورکولی. افغان حکومت نن سهار په کابل د بریدونو تور په طالبانو پورې کړی. د چارواکو په وینا د کابل په استوګنیزو سیمو کې پراکټي بریدونو کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او نور 1.5 ټپیان دي. د بریدونو ذمهواري چا نه ده منلی او طالبانو پکې لاس لرل مسترد کړي دي. د پاکستان د شخصي سکولونو ټولنې تعلیمي ادارو د بندولو په اړه حکومتي وړاندیز رد کړی دی. د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود د نومبر په 13 ویلي وو چې د کورونا د مخنیوي په موخه د سکولونو تعلیمي ادارو پر بندولو غور روان دی. خو د پاکستان د شخصي سکولونو د ټولنې مشر مرزا کاشف بیگ پرون په لاهور کې یو خبري کانفرنس ته ویلي چې د حکومت دا تجویز نشي منلی او که فشار پرې واچول شو نو احتجاج به کوي. پښتون ژغورنې غورځنګ بنو سانګې د مشرانو وزیرستان ته تللې چیغه د خدي او مچیخیلو ترمنځ په روانه جګړه کې د 3 ورځو پوربن راوستو کې بریالی شوې ده. د خدي او مچیخیل قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر ترپګني له کلونو را روانه ده او له 3 ورځو راهیسې یو ځل بیا د یو بل پر ضد مورچو ته ختلي دي. ملګری ملتونو په یمن کې د تاریخي قاطع خبر ورکړي. د ملګرو ملتونو ستر سکرتر انتونیو ګوترش ویلي جنگ ځپلې یمن ډیر نږدې د قحط دی او داسې خرابې سپې سره مخ کیدونکې دي چې نړۍ به په 1300 لسیزو کې نوي لیدلې او د میلیونونو خلکو ژوند به ورسره اغېزمن شي.
لن خبرونه تاسو له مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. اوریدونکو، په کابل ښار نن سهار پراخ توغندیز بریدو شو. وسوالو د ښار له 2 سیمو 24 توغندیو توغول چې 8 تنه وژل او 150 زیات نور یې ټپیان کړل. طالبانو سملاسي په پیښه کې لاس لرل رد کړي دي، خو حکومت د توغندیو دا بې ساري برید د طالبانو کار بولي. له کابله فیروزه عزیزی رپورټ لري.
د شامې د ورځې په سهار د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې 24 توغندي وتغول سول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وایي له دې امله 8 کسه کابل ښاریان وژل سوي او 1.5 نور ټپیان سوي دي. ښاغلی آریان دا کار د طالبانو ګڼي، خو طالبانو په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي دي.
په تاسف سره چې نن سهار ترهګرو طالبانو 24 ډزه توغندي پر کابل ښار توغولې چې د 9، 15، 11، 16 او دوهم موضوع په اړوندو سیمو لګېدلې دي. په ژور خواشنۍ سره چې زموږ 8 تنه ملکي هیوادوال شهیدان شوي او 1.5 تنه نور ټپیان دي.
د طالبانو یو وایان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په دغه پیښه کې لاس نه لري. تر دې دمه د دغه پیښې مسؤلیت کومې بلې ډلې نه دی منلی. په کابل کې د ایران سفارت ویلي چې د دغو توغندیو یو یې د دغه سفارت په محوطه کې هم لګېدلی، خو مرګزوب نه لري. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه توغندي له 2 موټرو له تهیه مسکن او بادامباغ سیمو توغول سوي دي. له تیر زمې را په دې خوا دا دریم ځل دی چې له دغې سیمې په ورته ډول راکټونه توغول کیږي. لومړی ځل د اسد په 28مه چې د افغانستان د خپلواکۍ ورځې په مناسبت مراسم روان و، او دویم ځل بیا د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړې د مراسمو پر مهال وتوغول سول. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پخوانی مرستیال او د امنیتي چارپو تمیم آسی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا یو نوی انکشاف ده چې تروریستان ترې استفاده کوي، او دا به لکه سوریه، عراق او لیبیا په شان خارجي جګړو ته زمینه برابره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې نن سهار د کابل په 40 ستون او پلچرخي سیمو کې هم د 2 مقناطیسي ماینونو چاودنې سوي دي. د امنیتي چارواکو په خبره دواړه چاودنې په پوځي موټرو سوي چې له امله یې 1 کس وژل سوی او 2 نور ټپیان سوي دي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
دا فیروزی عزیزی رپورت تاسو واوریدلو. په امریکا کې د نومبر دریم انتخاباتو نتایج قسم ولسمشر ډونلډ ټرمپ نه دی تصدیق کړی، خو نوې منتخب شوی ولسمشر جو بایدن د حکومت سازه هڅې پیل کړي. که یو خوا په ټوله نړۍ کې د امریکا سیاسي حالات په غور سارل کېږي، نو بلخوا په افغانستان کې هم خلک د دغه بدلون په اړه تمې او اندېښنې لري. کارپوهان وایي د ډونلډ ټرمپ انتظامي لخوا له افغانستانه د خپلو پوځیانو زر ویستلو پرېکړه ښایي وسلوال طالبان پیاوړي کړي او د سولې خبرو عمل ته زیان ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د دفاع وزارت د نومبر په 18 اعلان وکړ چې له افغانستان نه د جنوري تر نیمایي پورې شاوخوا 2000 پوځیان باسي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د رپورت مهم ټکي په دې رپورت کې اورو. امریکا د نومبر په 18 له افغانستان نه د خپل ځواکونو د زر ویستلو اعلان وکړ. کارپوهان وایي دا ښایي دغه جګړه ځپلې هیواد نور د تشدد په لور بوزي او د جګړې د ختمېدو لپاره د سولې د خبرو اترو روان بهیر چې وار له مخه په نازک پړاو کې دی ورته زیان ورسوي. د روان کال په فروری کې د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې موافقه شوې وه چې له مخې فیصله وشوه چې که طالبان ځینې شرطونه ومني نو د 2021 تر مې پورې به امریکایي پوځیان له افغانستان نه وځي. د امریکا ځینې غوښتنې لا پوره شوې نه دي، خو د هیواد دفاع وزارت د نومبر په 18 اعلان وکړ چې د جنوري تر نیمایي به په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر په شاوخوا 20 کالو کې تر ټولو ټیټې کچې ته راولي، یعنی په افغانستان کې موجود د خپلو 15000 سرتېرو شمیر به تر 2500 راټیټوي. دا اعلان په داسې وخت شوی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات ودرېدلي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه د روان کال په فروری کې لاسلیک شوه. طالبانو له امریکا سره د موافقې خلاف ورزي په کولو سره په حملو کې زیاتوالی راوستې دي. امریکا او افغان چارواکي پر طالبانو تور لګوي چې د ترهګرو شبکې له القاعده سره اړیکې نه دي پرې کړې. کارپوهان په دې نظر دي چې په تاده کې د امریکایي ځواکونو له افغانستان نه ویستلو سره به طالبان خپلو ژمنو ته کم پابند پاتې شي او مذاکراتو ته به ترجیح کمه شي. د امریکا په یوه څېړنیزه اداره سی این ای کې د امنیتي چارو پوه جاناتن شروډن د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې ته ویلي چې طالبان به غواړي په ژمی کې تر ډیره حده فشار قائم وساتي او بیا به په سپرلي کې خپلو عملیاتو کې تیزی راولي. د نوموړي په خبره تر سوچې امریکا طالبان له خپلو کړنو په شان کړي، وسلوال طالبان به نه ودرېږي. د افغان حکومت او طالب مرکچیانو ترمنځ خبرې اترې د سپتمبر راهیسې پر ځای ولاړې دي او تر اوسه د مذاکراتو په ایجنډا او ډانچا موافقه نه ده شوې. په داسې کې چې طالبان د افغانستان په شاوخوا نیمایي برخې کنټرول لري او یا ورباندې جګړه کوي، کابل په دغه ډلې پوځي برلاسي توب نه لري چې په کلکه ورباندې خپلې غوښتنې ومني. د افغانستان پر امنیتي چارو یو بل نظر لرونکي ټټ کالهان وای دا تصور نشي کېدی چې د امریکایي ځواکونو شمیر کې په کمی سره به طالبان پیاوړي نشي. طالبانو د افغان ځواکونو خلاف په حملو کې زیاتوالی راوستې سو په خبرو اترو کې په افغان حکومت برلاسي وي، خو دا د هغه موافقې خلاف ورزي ده چې له امریکا سره یې کړې وه. بلخوا امریکایي ځواکونو هم پر دې عمل کې د طالبانو خلاف هوایي بریدونه زیات کړي دي. د ټټ کالهان په خبره د ځواکونو شمیر 2500 ته په کمولو سره به طالبانو کې یو وار بیا دا سوچ وده عمومي چې ګواکې ډونلډ ټرمپ ځمکنیو حقایقو ته د کتو پر ځای د خپل هیواد ولس خوشحالولو لپاره فیصلې کوي، نو ځکه طالبان کمه یره لري چې د افغان حکومتي ځواکونو خلاف بریدونو سره د موافقې خلاف ورزي کوي. په عین حال کې د طالبانو خلاف د جنگیدو په برخه کې افغان امنیتي ځواکونه د استخباراتو، لاجستیکی او هوایی مرستې لپاره تر ډیره پر امریکایي ځواکونو انحصار کوي. کارپوهان وایي د ځواکونو شمیر کې کمی به په افغانستان کې د امریکا د پوځ عملیاتو دایره کار محدود کړي چې د جنگ په میدان کې به وسلوالو طالبانو ته ګټه ورسوي. د نیټو په مشرۍ د غوس ملاتړ ماموریت دا مهال د 2,03,000 په شمیر کې افغان پوځ او پولیسو ته تربیت او سلام مشوره ورکوي او مرسته کوي. د دې و امریکا هلته د ترهګرۍ ضد ځانګړي ځواکونه لري چې د القاعده او اسلامي دولت وسلوالو خلاف جنګیږي. د شروډن په خبره د امریکا پوځ به افغان پولیس او ملي ځواکونو ته د سلام مشورې په برخه کې خپل مشن محدود کړي. بیا دا هم کېدی شي چې امریکا ته پکتو د دغه هیواد ملګري ملکونه هم په افغانستان کې د خپلو سرتېرو شمیر ورکم کړي. کالهان وای د امریکایي ځواکونو شمیر نیمایي ته د راوستو سره به بهرني ځواکونه په حالاتو کم خبر وي چې ممکنه ده په هوایي بریدونو کې د ولسي وګړو مرګ ژوبلې امکان زیات شي. نوموړي د یوې پېښې مثال ورکړ چې په 2015 کې په کندوز کې د بې پولې ډاکټرانو سازمان وسپتال د امریکا ځانګړي ځواکونو برید کې 240 کسانو وژل شول چې په خطا سره شوي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د هغه ټویټ پس په کابل کې اندېښنې پیدا شوې چې لیکلی وو غواړي د کرسمس پورې له امریکا نه خپل ټول سرتېري وباسي. خو په واشنگټن میشته اداره اټلانټیک کونسل کې یو لوړ رتبه څېړونکي عمر سمت یو پخوانی افغان سفارتکار هم دی افغان حکومت ته په اشاره وایي چې اوس هغوی مطمئن شو چې د ټولو ځواکونو وستلو خبره ختمه شوه. افغان چارواکي په دې خوشاله نه دي چې د هغوی په باور د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د سولې د جامع خبرو اترو بغیر په تادی کې له افغانستان خپل ځواکونه باسي. په کابل کې ډیر خلک اوس د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن نه تمه لري چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په برخه کې به د دوی خبرو ته غوږ نیسي. کابل غواړي چې امریکایي ځواکونه د ورو ورو له افغانستان ووځي، او دا هم چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې شرطونو ته بیا کتنه وشي او د دوی دریځ هم پکې شامل کړل شي. خو کارپوهان وایي داسې نه ښکاري چې جو بایدن به د واک سنبالولو پس په افغانستان کې د ځواکونو شمیر ورزیات کړي. دا ممکن ده چې نوموړی په افغانستان کې د ترهګرو ډلو خلاف په کم شمیر کې ځواکونه وساتي، خو دا به د امریکا او طالبانو د هغه موافقې خلاف وي چې په فروری کې شوې وه.
دا مشال ریډیو ده.
د روغتیا نړیواله اداره وایي که د کووډ 19 ناروغانو لخوا استعمال شوي توکي ته په نامناسبه توګه ضایع نه کړل شي، نو دا یېره لیدل کېږي چې نورو کسانو ته به وایرس خپور شي. دا چې په خیبر پختونخوا کې په دې اړه په هسپتالونو کې څه انتظام شته او که نه، مجید بابر د دې جواب د موندلو لپاره له چارواکو سره خبرې کړې دي.
د کورونا ناروغانو او یا د علاج کوونکي صحي عملی د کارول شو شیانو په اړه WHO یا د صحت نړیواله اداره وایي چې دا وایرس په پلاستیک رختونو یا کپړو او د سټیلو یا سلورو د پاسه د یو نه تر دوو شوارو پورې ژوندي پاتې کیدی شي، چې له وجې صحتمند کسان اغېزمن کیدی شي. اداره زیاتوي چې دا شیان ځانګړو ځایونو کې ساتل او په سمدستي توګه وینځل یا سوځول ضروري وي. دا چې آیا په پیښور کې د دا ډول شیانو ضایع کولو لپاره حکومت څه پلان لري او کنه، په دې اړه د پیښور د صفایي د ادارې WSSP ویان حسن علي وایي چې د ښار لوی روغتونونه د کورونا د فضلې د ضایع کولو لپاره خپل خپل پروګرام لري، خو د قرنطین د مرکزونو او کومو سیمو کې چې د کورونا د ناروغانو شناخت وشي، د هغو ځایونو نه د دې فضلې صفایي د دوی ذمواري ده. او زیاتوي
دلته پروینشل ګورنمنت ود د هیلپ اف ډیسټریکټ اډمنستریشن او واټر اینڈ سینیټیشن کمپنی پشاور چې کوم دی، نو یو جامع پلان یې جوړ کو. دا پلان در لاندې کور نه بهر مین گیټ سره موږ په دې ټیم باندې 9 بجې یا 10 بجې یا 10 بجې برازو سایرن کوو، دلته نه وځاګن موږ.
د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې ډایرکټر جنرل ډاکټر ارشد احمد وایي چې په دې اړه دوی سره ستګلار نشته، خو په ولس یې غږ وکړو چې د کورونا ناروغۍ نه د حفاظت لپاره حکومت ته سترګې نه نیسي.
حکومت په دې نظر کتل چې غني اب راشي کورونا حوالے سره باید ډېر زیات په انقلابي اقداماتو کې دا ایتم چې نو وی شوډ ناٹ مس گائیډ اور پیپل، دا پیپل شوډ کم فارورډ دیم سیلز اینڈ دے شوډ پروټیکټ دیم سیلز اس پر دیر اون دغه، ځکه دا ایمرجنسی دا اپیډمیک کور دی، سترونګ کور دی، او دې وخت کې زمانه ده چې موږ پروټیکشن د خپل ځان نه علاوه موږ بل څه پروټیکټ کولی شي.
د ډاکټر رشید په خبره تر دا مهال د ادارو ترمنځ په دې لړ کې څه کوارډینیشن یا رابطه نشته چې د کورونا د انفرادي ناروغانو استعمال شوي شیان به څنګه ځای کول وي. خو د پیښور د لیډرینګ روغتون ویان محمد عاصم د نومبر په 6 له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
نو د الارې چې ویس چې کوم دی هغه مونږ په ورځ کې 3 ټایمه د وارډ نوم چتو پراپر تاسو سره سیفټی پریکاشن سره، او هغه مونږ چې کوم دی په انسینریټر کوم چې زموږ په الارې کې دی نه مونږ
دا چې په کورونو دننه ولس لا د دې شیانو د ضایع کولو لپاره څه طریقې کار خپلول پکار دي. د دې پوښتنې په ځواب کې د لیډرینګ روغتون اسسټنټ پروفیسر ډاکټر محمد اصغر وویل
شوزونه د کورونا بیمار استعمال کې راشي، نو دا کم کورونو کې دا بلیچ کم دی، بلیچ لکه په اوبو کې ډایلوټ کی نو کم یا د کلورین د ګولې ملاويږي، دا غیس پر په سادرو باندې وکي یا چې دا غیس د استعمال صابون چې کوم دی عام صابون سره مینځل شي دا وایرس مړ کیږي.
دا په داسې حال کې دا چې د 2023 کال د مارچ په 3 نیټه د صحت د نړیوالې ادارې WHO لخوا خبرو شو هدایاتو لمخه د کورونا ناروغانو لخوا استعمال شو شیانو لکه تولیا، بیدشیت یا د کټ سادرونه، بالښتونه یا تکیاګانو ترڅنګ هر هغه څیز چې د کورونا ناروغ لمس کړی وي د صحتمند انسان لپاره د کورونا ناروغۍ سبب جوړېدای شي، او باید دا شیان په سمدستي توګه ووینځل شي او یا وسوځول شي.
د مجید بابر رپورت تاسو اوریدلو. د خیبر پختونخوا په قبایلی سیمو کې کلونه وړاندې د ځوانانو داسې سازمانونه جوړ شوي چې د دوی په وینا د دې سیمو د حقونو لپاره کار کوي. کله چې پخوانی فاټا یا قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا صوبه ورکړې شوې نو بیا هم دا سازمانونه خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړ. دا چې دې سازمانونو د خپلو هلو ځلو په نتیجه کې څه لاسته راوړنې لرلې او په راتلونکي کې څه پلانونه لري، احمد شاه زمي په اړه رپورټ وړاندې کوي.
د پاکستان تر انتظام لاندې پخوانی فاټا کې د زده کوونکو، سیاسي ګوندونو او ځوانانو ځینې سازمانونو فعالیت کاوه، خو کله چې په 2018 کال کې په خیبر پښتونخوا کې د فاټا د زم کېدو بحثونه تاوده شول او حکومت د دې لپاره جدي هلې ځلې پیل کړې، نو یو خوا د قبایلي سیمو دغو سازمانونو خپل مبارزه تونده کړه او بل خوا یو شمیر نوي سازمانونه هم جوړ شول. هغه مهال فاټا یو جرګه یا د قبایلي ځوانانو جرګه جوړه شوه چې ارشد اپریده یې مشر وټاکل شو. نوموړی وایي چې په 2018 کال کې د قبایلي سیمو شاوخوا دیرش سازمانونو مشران او غړي سره کښېناستل او دا جرګه د دې مقصد لپاره جوړه کړه چې پر حکومت فشار راولي چې د فاټا اصلاحاتو بهیر پر مهال له قبایلو سره سوي ژمنې پوره کړي.
پاره کې اول نقطه دا و چې د قبایلي علاقې خلکو ته د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې نمائندګي ملاو شي. د دې نه علاوه چې د کوم زمونږ د ملک عدلیه ده هغه د قبایلي علاقو ته د هغې توصیې وشي. او درېیم چې کومه مطالبه وه هغه د پاکستان چې کوم ان ایف سی ایوارډ دي هغې کې درې فیصده چې کوم حصه د قبایلي علاقو کې هغه پیسې د مونږ قبایلي علاقو ته ورکړلی شي، په دې علاقو د خرڅ کړلی شي. او زمونږ هغه ټول جدوجهد اخره کې په 15 آئینی ترمیم باندې ختم شو چې کله د قبایلي علاقو د خیبر پښتونخوا سره انضمام وشو.
د ارشد افریدی په وینا کله چې فاټا په خیبر پښتونخوا ورګډه کړل شوه نو له هغه څه وخت وروسته فاټا یوت جرګه هم له منځه ولاړه، خو د نوموړي په وینا د یو ځل بیا د رامنځته کولو او منظمولو په هڅو لګیا دی. د پاکستان حکومت د 2013 کال د مې پر 13 نیټه د پاکستان په آئین کې تر 15 ترمیم وروسته فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډه کړه. حکومت ویلی و چې په قبایلي سیمو کې به پرمختګ راولي او دغو سیمو ته به د پاکستان له قومي مالیاتي کمیسیون له پیسو څخه 3% برخه ورکوي. د حکومت په وینا پر دغو سیمو به د 10 کلونو لپاره هر کال 100 ارب روپۍ لګوي، خو د قبایلو په وینا دا ستونزه لا نه حل پاتې ده. د فاټا یوت موومنت یا د قبایلي سیمو د ځوانانو غورځنګ په نوم د یو تنظیم مشر مصباح الدین عثمانخیل بیا وایي چې کله په 2008 کال کې په قبایلي سیمو کې حالات خراب شول او دوی بندوبستي سیمو ته کډې وکړې، نو هلته په تعلیمي ادارو کې دوی د خپل ژغ پورته کولو لپاره خپل سازمان نه درلود. د ده په وینا دوی په 2013 کال کې د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن په نوم د قبایلي سیمو د زده کوونکو سازمان بنسټ کښېښود. د عثمانخیل په وینا کله چې په 2013 کال کې فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډه کړل شوه او زیاتره زده کوونکي له پوهنتونونو فارغ شول، نو دوی غوښتل چې خپله دایره پراخه کړي او دا ډول د قبایلي سیمو د ځوانانو غورځنګ جوړ کړ. دا چې د دوی مبارزې څه نتیجه ورکړې او غوښتنې تر کومه حده پر ځای شوې دي، مصباح الدین عثمانخیل په اړه وایي:
اولنۍ خدا او چې مونږ ایف سی آر دې ختم شي، زمونږ د خاورې نه کم حقونه د پاکستاني نورو شهرونو ته میلاو دي، په کار راغ مونږ ته میلاو شي، هغه ټول مونږ تر لاسه کړی دی. اوس دا بیل خبره ده چې هغه هلته امپلیمنت کیږي که امپلیمنت کیږي نه، خو مونږ خپل آواز وسوچتولی شو. د صوبایي سیملي انتخاباتو هغه وشو، زمونږ نمایندګان چې کوم دي هغه صوبایي سیملي ته رالو، عدالتونه چې کوم دي هغه اکسټینډ شو هلته قبایلي سیمو ته. دغې علاوه د فاټا یونیورسټۍ زمونږ یو غټه غوښتنه وه او د دې دپاره مونږ درې ځلو نه زیات د ګورنر هاوس مخې ته درنه ورکړې وه. دغه فاټا یونیورسټي جوړه شوه، خو اوس هم ډېر داسې خبرې پاتې دي چې په هغې به مونږ خپل سټرګل جاري ساتو.
په خیبر پښتونخوا کې لور ګډېدو وړاندې په قبایلي سیمو کې د پاکستان قومي اسمبلی لپاره انتخابات کېدل، خو د 2019 کال د جولای پر 10 په لومړي ځل د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی لپاره د قبایلي سیمو پر 14 صوبایي څوکۍ هم انتخابات وسول. د زمان په نتیجه کې له قبایلي سیمو د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر په نامه څه باندې یوه پیړۍ زوړ قانون هم ختم کړ سو او هلته د پاکستان عدالتي او پولیس نظام پلی سو. په قبایلي سیمو کې د قبایلي یوت موومنت په نوم د تنظیم مشر احسان الله احسان بیا وایي چې دوی خپل تنظیم په 2014 کال کې د فاټا اصلاحات په اړه د بحثونو پر مهال جوړ کړ چې مقصد یې د سیمې ګټې خوندي ساتل او خپل حقونه ترلاسه کول وو. د نوموړي په وینا دوی په خبر پښتونخوا کې د فاټا تر نظام وروسته هم خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړی او د قبایلو په ګټه اصلاحات غواړي. نوموړي وایي د دوی سره چې د انضمام پر مهال کومې ژمنې سوي وې پر هغوی عمل نه دی شوی.
خپل خبره باندې خپل حقوقو د پاره دا بجری وي او ممکنه ده چې مونږ د دسمبر په اول کې زمونږ چې کم نور تنظیمونه چې هغه پرومر جرو یعنی د انضمام د پاره هغه کار کو هغه به مونږ مرابلو او یو ټیبل ټاک زمونږ پلان دی چې هغه باندې به کیلو ځکه چې هغه ځوانان هغه مشران چې کم د انضمام د پاره کار کړی دی هغه هم دغه ویناګانې او مجلسونو کې په سوشل میډیا باندې خپل خلاف اظهار کوي،
دا قبالی ځوانان دا تنظیمونه په داسې حال کې په بیل بیل ډول خپل حالې ځلې کوي چې د 2013 کال په جنوري میاشت کې له همدې سیمو د پښتون ژغورنې غورځنګ په نوم یو نوی خوځښت پیل شو چې سیوری اوس پر نورو تنظیمونو وغوړېدلې دي. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي حکومت او امنیتي چارواکي د قبالي سیمې له ځمک لاندې بمونو پاکې کړي، دا د فی بریدونو مخنیوی دی وکړي، پر امنیتي پوستو د خلک نه ځوروي، ټول ورک کسان د عدالت ته وسپاري، ماورای عدالت وژنې دي بندې کړي، او په قبایلو کې دي د ترګري او نامنوي په کلونو کې د ټولو پیښو په لټون لپاره د حقایقو موندلو او جوړجاړي کمیشن یا ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن جوړ کړي. د پاکستان حکومت او پوز وای د غورځنګ غوښتنې جایز دي او وار لمخې د ځینو پر پوره کولو له شاوخوا دوه کلونو راهیسې کار ته دوام ورکړی دی.
دا مچا اعظمي رپورت تاسو اوریدو. د خیبر لنډی کوتل تحصیل خلک شکایت کوي چې د تیرې یوې میاشتې راهیسې د بجلی سهولت نه محرومه شوي. د بجلی د لوډ شیډنګ او نشوالي له کبله ټیوبویلونه بند شوي او د اوبو قلت ترې پیدا شوي. خو بل پلو قبالي ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو یو چارواکي وایي د دې مسلې د هواري لپاره هلې ځلې پیل کړي او ضربه د خلکو دا ستونزه هواره شي. نور تفصیل له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواري په دې رپورټ کې راکوي.
د لنډی کوتل ځای وګړي وای یخنۍ زیاتی دو سره سم د دوی بجلی غیب شوی او د اوګد لوډ شیډنګ لامل سختو مشکلاتو سره مخ دي. ټیوبویلونه بند شوی او په سیمه کې د اوبو کمښت ور سره پیدا شوی. تعلیمي ادارې او روغتونونه هم متاثر کړي. دفتري کارونه او په تورخم کې ور سره کاروباري هلې ځلې هم اغیزمنې شوي. د لنډی کوتل رحمان زیب اپریدی مشال ریډیو ته وای نن سبا د بجلی سہولت نه محروم دي. په ټیوبویلونه سولر نظام هم نشتا او د څښاک اوبه هم نشي ترلاسه کولای.
چې په 50 غنټه کې 10 منټه بجلی نشتا. دلته داسې ټیوبویلونه چې په هغه باندې سولرایزیشن نشتا دی بجلی ته دي. نو چې بجلی راپرې نه دا ټیوبویل به څرنګه اوبه ورکوي؟ موږ زنانا تقریبا چې 2-3 میلیونه لرې 20-20 لیټر پیپې په سارو باندې اوبه راوړي. موږ ته ډېر سخت مشکلات دی. موږ زامم شو خو موږ ته یوه روپۍ سہولت میلاو نه شو.
ټیکه خان پردی هم دغه مشکل نه تیریږي او وایي
چې ما ورسره په شپږ غنټې فیصله وکړه چې په 24 غنټې کې به شپږ غنټې بجلی وي نور بنې نور به په شپږ غنټې کې شپږ منټه اوس بجلی نشته. اوس خو داسې نمبر چلو شو چې دوه ورځې بجلی وي دوه ورځې نوي جمپرې کټي. اوس چې پرون نه موږ کوم نمبر چلو شو په هغې کې بجلی نشته نو دې نه څه پیدا شوه.
قبایلي ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو یو چارواکی توصیف احمد وای وس چې په لنډی کوتل گریډ سټیشن کې کوم شل شپږویشت میگا وولت امپیر ترانسفارمر لګیدلې هغه ناکافی دی او موږ هڅه کوو بل هم پکې هم دومره ولګو نو بیا به ور سره د بجلی مسله تر ډیره حد پورې هوار شي.
ہاں ان شاء اللہ ہمارے پاس ایک نیا بڑا ٹرانسفارمر لگ رہا ہے، جب وہ ان شاء اللہ لگ جائے گا تو ان شاء اللہ بہتری ہو جائے گی.
نموڑے وائی لنڈی کوتل یو لوی سیما دا او په موجوده گریڈ سٹیشن کې په فیډرو لوډ زیات دی نو ځکه کار نه کوي. وس یخنی زیات شو نو خلکو هیټر ولګولې، دې سره مصرف زیات شو او بجلی کم ده. د ورځې خوش پک ساته بجلی ور کول د دوی حق جوړیږي. د کومو کلیو چې د تیرو درې ورځو نه بجلی نه و هغوی ته مو درې درې ساته ور پرې خوده.
مطلب جن کی تین دن بند تھی تو ان کو تین چار گھنٹے مسلسل دے دیے.
د خیبر ضلع لنډی کوتل تحصیل خوشا څلور لکه آبادی لري او هلته پخوا رئیس یو گریډ سټیشن جوړ شوی او شل شپږویشت میگا وولت امپیر ترانسفارمر پکې لګیدلی. وګړي غوښتنه کوي باید دا نور هم پراخه کړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته وګه. د پکتیا کروندګر او مدني فعالان له افغان حکومت غوښتنه کوي چې په یاد ولایت کې د کرنې برخې ته پاملرنه زیاته کړي. دوی سړې او شنې خونې یا گرین هاوسونه، کرنیز ماشینونه، زمیدارانو ته په وخت اصلاح شو تخمونو ویش او د نباتي ناروغیو په مخنیوي کې ورسره مرسته له خپلو اساسي غوښتنو څخه بولي. بل لوري ته ځایي چارواکي وایي چې د کرنې په برخه کې ځینې کارونه شوي او ځینو باندې کار روان دي. نجیب الله خیل تفصیل راکوي.
د پکتیا بزګران غوښتنه کوي چې حکومت د بزګرانو سره د کرنیزو ماشینونو، اصلاح شویو تخمونو، د نباتي ناروغیو د درملو او د میوو او ترکاریو د ساتلو لپاره د سړو او شنو خونو د جوړولو په برخو کې همکاري وکړي. یو تن بزګر خلیل رحمان مشال راډیو ته ول پکتیا ولایت بیلابیل ترکاری او تازه میوه لپاره مناسب آب و هوا لري، خو حکومت د کرنې پرمختیا ته لازمه پاملرنه نه ده کړې.
موږ د زراعت نه دا غواړو چې موږ ته ښه اصلاح شوي تخمونه راکړي، د مڼو د باغونو دوا راکړي، یخې خونې راته جوړې کړي، چې آینده کې موږ د مځکو د حاصلات ډېر لاسته راوړو.
د حبیب الله په نوم یو بل بزګر بیا په دې ولایت کې د کرنیزو وسایلو او ماشینونو د نشتون ستونزه یادوي. نوموړی وایي که چیرې بزګرانو ته په اوږدمهالو پورونو د ټراکټرونو په ګډون نور کرنیز وسایل ورکړل شي، دې ولایت کې د کرنې برخه به په چټکۍ پرمختګ وکړي.
زراعت نه ټیکټر ورکړي، د قانون ته غریبان دي کومکونه چې کوم بخش کې دوی کوي هغه د ورسره وکړي. د ټولو سره
د پکتیا د ولایت شوراغړي هم د بزګرانو غوښتنو ته پکتو وایي چې د نورو ولایتونو په شان د دې ولایت له بزګرانو سره اړینې مرستې نه کیږي او تور پوری کوي چې په راغلو مرستو کې هم عدالت نه تامینېږي. د ولایتي شوراغړی ممتاز کرخیل ول
لکه څنګه چې په ټول افغانستان کې کېږي، پکتیا کې زراعت په هیڅ کله په هغه شکل نه دی کړی. دلته اکثره توزیګان کېږي، هغه د ملک او د وکیل په نوم کېږي، تر ډیره حد مستحق سړي سره نه زراعت روابط لري او نه زراعت ورسره لار لري نه ورسره کومه کېږي. دلته ټوله واسطه او ملک بازی او وکیل بازی ده.
د بزګرانو یوه مهمه او همیشنۍ غوښتنه داده چې دوی ته اصلاح شوي تخمونه په خپل وخت نه ورکول کیږي. د ګردیز خار یو بزګر سید نبی صدیقی وایي
وخت کشت و زرع تخم بسیار
د غنمو لپاره ډیر وخت تیر شوی. کاش کی و میاشت مخکې بزګرانو ته ویشلی وای، خو مسؤلین وویل چې دا غنم د حمل په میاشت کې هم کرل کیږي. خو بزګران په هر حال کری
میکارن بر شکل که باشه یاد ما
کڅه هم د پکتیا بزګران د دې ولایت کرنې برخې ته پاملرنه لګخي. خو بیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د دې ولایت په مرکز او څوار لسول سوالایي کې شپږ نیم زره بزګرانو ته د اصلاح شوو تخمونو د ویش لړۍ پیل کړې ده. د پکتیا د کرنې رئیس محمد دین مومن وویل
په دې سره به پکتیا او په ټولو ولسوالیو کې شپږ زره پنځه سوه شلو دیاقینو ته به دغه غنم توزیع شي چې دوی به وکړي، او د دوی سره به البته دغه غنم په شپېته فیصده سبسایډي باندې توزیع کیږي.
بلوری ته د پکتیا چارواکی وایي ولایتي اداره په دې هڅه کې ده چې بزګرانو ته د کرنې په برخه کې لازمي اسانتیاوي برابرې کړي. د پکتیا دی والی ویان عبدالرحمن منګلوول په ډیره یولو سوالیو کې د شنو او سړو خونو جوړولو پروژې روان دي او ځینې یې بشپړې شوي دي. نوموړی وایي د پکتیا په اړوندو سیمو کې به د همه غذای د کرنیز پیداوار سره سم د کرنې د پرمختیا لپاره اساسي پلانونه طرحه او عملي شي.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته وګورئ. د دې خبرونې اخیری شیبو ته رسیدلې یو لنډ خبرونه به یو ځل بیا له شاهین بنیرین واورو.
سلام شهید دی وخت مهم خبرونه. د پاکستان جمهوریت غورزنګ مشران وایي سبا له با په پیښور کې د حکومت ضد لوی جلسه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې د کورونا دویمه چپه په خورېدو ده او د وایرس نه د مخنیوي لپاره به د جلسې اجازه نه ورکوي. د اطاعتو لپاره د وزیر الله سلاکار کامران مګش نن مشال لیډو ته ویلي که اپوزیشن جلسه کوي نو پر ضد به قانوني کاروایي کیږي. افغان حکومت نن سهار په کابل کې د بریدونو تور په طالبانو پورې کړی دی. د چارواکو په وینا د کابل په استوګنیزو سیمو کې پراکټي بریدونو کې لږ تر لږه اته تنه وژل شوي او نور یو دېرش ټپیان دي. د بریدونو ذمهواري چا نه ده منلې او طالبانو پکې لاس لرل مسترد کړي دي. افغان ولسمشر اشرف غني دا بریدونه غندلي او ځل بیا یې په تشدد کې د کموالي او اوربند غوښتنه کړې ده. د پاکستان د شخصي سکولونو ټولنې د تعلیمي ادارو د بندولو په اړه حکومتي وړاندیز رد کړی دی. د پاکستان د شخصي سکولونو د ټولنې مشر مرزا کاشف بیگ پرون په لاهور کې یو خبري کانفرنس ته ویلي د حکومت دا تجویز چې د نومبر له 24 به یو وار بیا تعلیمي ادارې وتړي نشي منلې او که زور ورباندې واچول شو نو احتجاج به کوي. پختون ژغورنې غورځنګ بنو څانګې د مشرانو وزیرستان ته تللې چیغه د خدي او مچیخیلو ترمنځ په روانه جګړه کې د دریو ورځو په اوربند کې بریالی شوې ده. د خدي او مچیخیلو قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر تربګني له کلونو را روانه ده او له تیرو څو ورځو راهیسې بیا د یو بل پر ضد مورچو ته ختلي دي. ملګری ملتونه په یمن کې تاریخي قاطع خبر ورکړي. د ملګرو ملتونو ستر سکتر انتونیو ګوتریش ویلي چې جنگ ځپل یمن ډیر نږدې د قاد د یو داسې خرابې سپې سره مخ کیدونکي دی چې نړۍ به په تیرو څو لسیزو کې نوي لیدلی او د میلیونونو خلکو ژوند به اغیزمن کړي. او ایران د کورونا د مثبتو پیښو او د کووید 19 ناروغۍ نه د وژنو په تیزۍ سره د زیاتېدو له وجې یو وارې بیا د بندیزونو سختولو پریکړه کړې ده.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. مونږ امید کوو چې نننۍ خبرونه به تاسو خوښی شوي وي. سبا له به د نوو خبرونو سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. زه ملیحه میرزاده، شاهین بونیری او تکنیکی همکاره روحیله زدران درنه په یو ځای اجازه غواړو. د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.